د بیان د آزادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر اکسپاڼې خپور شوی و، ویلي ډېری خبريالان چې پر وطن د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېری افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي. بیا د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي تر څو د ایستلو یا ډیپورټ کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبريالان له هیواده وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور یې بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او دوی ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت زیاتی دوه دی، او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمر نږدې 10 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواخ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ ل ډیر جدي حالت سره لاسوګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لارل رد کړي چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومه ډلې نه ده منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې په بم په وسیلې کې د چاودنې له امله په هغه حمله کې د لاس لارلو نه ځان رد کړي دی. د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د پوځ په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړي چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرائیلو د یو برید چمتووالی نیسي. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هیکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لاړ شي. د اوکراین پر ژاپورژیا ښار ته روسیه د تیرې شپې حملو د ستوګنې ګڼ شمېر جګ پوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي، او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته ویستلي دي. پر ژاپورژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخه کړې دي، خو وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحثمو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه، او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي، او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندی حوزه د خلکو د ځانی او مالی زیانونو سبب کیږي، او وروسته یو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د غنو غرونو د درلودو لپاره د اوبو کافی زیرمې لري چې د موضوع د افغانستان لپاره ډېر ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځنګړي ډول د افغانستان لګاوند یو هیوادونو سره هم د غرونو افغانستان پر 50 سندي حوضو وشلې چې د هلمند، امو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوضو په نمونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی او د اوبو د غراز طبي پیشو د چارو پو محمد طارق. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصتوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ ملک زای صاحب، که څه ځای ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مسم سي، آواز مو ډېر خراب راځي.
تغییر ورکړم اول نو دا هغه قد لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله، تبن مالی تاثیرات د وچکالۍ او د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغې چلله خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا تیر حکومتونو هم جمهوری نظام کې هم صنعت دې موضوع ته فکر
شوی. تاسو ته بیا هم راځم ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړي، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته شر غلاست که تاسو د خپل تخصص پر رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. او موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، طبیعت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري تر څو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، تر څو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړې. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصد نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم غزونه تولیدي کې د مخنه شنی ولا دا سینه شنی ولا چې غزونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پول نه لري بلکې په آزاد ډول یو هوا ته بل هوا ته لیسمه ته بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون جنگلونه د وحلو سره مخامخ شوی دي همدارنګا کانالونو سیستم په یغه حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ د لیمز مکو ته اوبه ورسو او همدارنګا شنه سهمه هم په یغه کاچ سره نه دی ترڅو چې د مشکلې سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څو د وچکلې په اړه نه دی کنټرول شوی هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم د خاص تدبیر نه دی ورشي. خو هیله مو داغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شو سهوته زیاته پاملرنه وشي همدارنګ د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوي وکړ شي. کچره په دې څو طریقو باندې مونږ کار وکړو نو مطمئن يم چې مونږ به د وچکلۍ سره یو شدید مبارزه کوي او د هیواد په کچه مونږ وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړی. دا هغه مهم مسایل دي د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخنیول شو او یې سم مبارزه کول شو د غسایمو ترسره کړو.
ډیر مننه جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب کچیر اواز مو سم سوي وي لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دور کړي؟
اصلي خبره خدا دا چې موږ تاسو تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زموږ په وطن کې نامني او بدبختي او جنگونو مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلري سیمه کې چې مثلا نلته ځنګلات دي لکه مخکې چې زموږ د قدرمن روري دا وری وکړله په رحمانه شکل باندې وول شلو همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو دا غي نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه دا کړی اته دا غي دوه مطالعات او نه هم تر اوسه پورې صورت نه دی نیولې په اساسي شکل باندې. یعنی په دې حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه توجه نه ده شوې در حال کې چې دا ډیره مهمه او اساسي دی او ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې دا هغه د اوبو موضوع ده. چرته چوبه یال ته ژوند دی چوبه نه ژوند نشته دی تبا د موږ تاسو ته نظر واچو ډېر د قبیله او خلک د وچکالۍ ولاسره پسته پسته ښارونو منطقې د منځ ته لیدي یا پیښو ته پیښو ته د شوې دي اکشن اوس هم سره وخت موږ وکولی شو اقل په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې ځکه دا مسولیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي او په څنګ دې کې د ملت هم مسولیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو نو خبره دا ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړوننه کې لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په اول سوال کې دا څومره سره غون شو تړونی وکړ چې موږ ځنګلات پکنو نو تب دا منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کیږي دا خبره باعث دي کیږي چې وچکالی ادامه پیدا کی مګر د ایوی په خاطر باندې خېل شارې موجود دي موږ منابع لرو دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هیواد سو مګر منابع موجود دي زمونږ د منابعونه زمونږ غونډې لکهلند لپاره د خشتې په کانال کار روان دی دا بهترین پستلا پایل دي کارو کارون دي د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره هم دغه ده چې باید موږ وکولې شو دغه موجودي اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه نیو کو چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د منو موضوع روانه ده زیاتره دینو کې دا وړه چې دینونو جوړ په صلاح دغه ټول مثبت تاثیرات لوی بنتونه به جوړ شي کارونه به توستر شي چې ترڅو کې چیرته باران نه وي او یا باران وي او په فرار کې موږ دواړه حالات سره وینو. یو باران ډیر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جادونه کورونه وکلي دا د منځه وړي چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي
بل ملک زه سه بیا هم تاسو ترازو من نه ژوندې او تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري کې لري په کوم شرایطو ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږه په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږه سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي آبادې کو ګورو. فلحال مونږه صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چ هغه ماماغه دی هغه دوی مستشفق تریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1903 کال کې شوی و. خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع تریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه تریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی اسیا سره د غرض د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1902 کال کې د پاکستان سره شوی و. خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډیر زیات مدار دي تبرنې. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورټ واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري، په هغه کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ ام سایګان ته څومره وبز مونږ ورزی. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پاغي کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یاته دا تقریبا یو سان اندازه ده ډیر او ډیر د شل کالونو هم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب او برانا فلرو او دغه سایګان ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واقعن څومره رانا فو بلرو په سیزنل فلو شو ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي، دغه راس په دې کې اکولوژیستان وي، په دې کې اکونومیستان وي، په دې کې هایډرولوژیستان وي، په دې کې انوایرنمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکول شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغه نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږه د سې یو منظمه دی اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو. نو دی اوبو په دغه د ام سایګان فکر نکوم چې مونږ ته په دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده. دا ټول په ګټه ده که مونږه د سې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو چې د اوبو مونږه سلوکو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځکه مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیسلاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکم چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زموږ ته څه دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلانډ لنډ یو کچ وخت هم په کم په خلاصې دو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو د لپاره څه کولای شي تاسو په نظر؟
بلې، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبو زمونږ له هواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دا دی چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې، په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغه ذخیره شوي اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې مونږ فصلونه ولرو، او په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې مونږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي، په دې حالت کې مونږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه مونږ ذخیره کړل شي تر څو د ضرورت په وخت کې دنه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې مونږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېر زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د ابیارۍ الته نه دی رسېدلی. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې مونږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړه کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبې کړل شي، او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې چې په افغانستان کې وو، زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پونو کې، مثبت تاثیر دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي، او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړلو مخنیوی وشي. دغه تحکیم کاریګانې زموږ په زیاتره ساحو سندونو کې نشته ده. نو چون حالات امدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و. نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو. زمونږ د وبونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې دغه رور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې، چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
ډیر مننه
لاره هم
ژوندۍ اوسئ. ښاغلی احمدي، تاسو ته راځو، افغانستان چې ګاونډیو هیوادونو ته دومره لویه پیمانه باندې اوبه ورکوي، په بدل کې څه ترلاسه کوي ستاسو په نظر؟ هغه څه چې ترلاسه کوي آیا ارزښت یې هغومره دی؟ احمدي صاحب، آواز مو اورئ؟ مایکروفون مو بند دی. سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکمه، افغانستان چې گاونډیو هیوادونو ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونو نه؟
پیل حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن، ترڅو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو ترڅو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو. څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطحه لرو، باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، ترڅو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم موږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې موږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید موږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې موږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې موږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډیو هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي. دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي، بیا یې د څښاک لپاره ترې نه استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي، پاکې هم دي، دا اوبه دوی ته ورکوو. دوی باید په مقابل کې موږ سره هغه څه وکړي کوم چې موږ ورته اړتیا لرو او موږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري.
ډېر مننه.
او دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندۍ اوسه ملک زاده صاحب، روسي پښتنه ستاسو نه کوم په لاندو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي، د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
افغانی شکایاتو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله، اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي، څاګانې دښي او د اوبو نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوي دي، نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبو نه استفاده کوي. د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي. هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلب لیدلی یم، په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي، په څنګ کې ضرورت نشته، پاکې اوبه د غرونو نه روانې، هلته د دې د اوبو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي، هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه، چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه کې جوړ شي نو دا دغه استفاده کې نه
ډیر من
نظر واچو په سر کې.
بله بله ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی. نو خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو وورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د غرز د اوبو رسولو متخصص انجینر